توزه و نفس توزه پر شماست. خوش آمدید.
ډیر زیات مننه نعیمی صاحب. دوستانو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان د جګړو پر مهال ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې ریپورټونه زیات شوي دي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه وری خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات څو مهمو خبرونو ته د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جنگ کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لیدلو په خاطر نن په متحده ایالاتو کې دی. خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جګړو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونې کړې چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د دیارلسو ملکانو په وژنې تورن کړي دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خبرې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلی دی چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د اداو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ته رپورټونه رسیدلي او دوی به ټول معتبر راپورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډېر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو په یو مرکز له هوایي برید وروسته پر افغان پوځیانو د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته هوایي برید وشو چې پر افغان پوځیانو یې بریدونه کول. بهرنیو ځواکونو ویلي چې څلور نوي طالبان د کندوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکر د کندوز په جګړه کې وژلي دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضلالدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشنبې په ماسپښین د ښار له یو دوکانداره په زور پیسې غوښتې دي چې ترمنځ یې نښته شوې. د آسیا د فوټبال جام د درویش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په مالیزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه یې بایللې دي. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 له قطر مات شوي. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفری تورن کړ چې له افغانانو سره یې درغلي کړې ده.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کرده نتانستیم و سه چانسی که خطر داشت یک چانس رفری برش داد چانسی که باید فرمان رفری میداد پنالتی که شد رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشد متوجه تکنیت خود باشد پشت میزبانی و پشت میمونی نگردن.
افغان درویش کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا د درویش کلنو جام ته د ورتلو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلي او له امله یې د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر وروسته هغې هم پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پېژندنې خبره وکړه. ویل کېږي چې ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې وي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیل دی او رهبر تر ټولو غښتلی تماس دی. دا وینزویلا چارواکو اسوسییټ پریس اجانس ته ویلي چې د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځیان هم شامل وو. روسیې په تیره ډسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لګدونکې جنګي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیه د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او بل لور ته بیا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د ښکېلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه. د ناټو د ښکېلتیا پر بلګراد د اته اویا ورځني هوایي کمپاینو چې په نتیجه کې د سربانو په واسطه د کوزوو د البانیانو ځپل پای ته ورسېدل. پرونی لاریون د سربیا د توندارې اپوزیشني ګوند لخوا ترسره شو چې کډونوالو د سربیا د پخواني رهبر رادوان کرازیچ په اړه د هاګ د محکمې وروستۍ پریکړه وغندله. د پخواني یوګوسلاویا د جنګي جرمونو خاص څېړونکي محکمې په هاګ کې 15 ورځې مخکې رادوان کرازیچ په جنګ کې د بوسنیا د سربانو مشرو په ابدي حبس محکوم کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت او ناټو تړون وایي طالبان د جګړو او عملیاتو پر مهال ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او طالبان بیا وایي چې خارجي او داخلي ځواکونه په بمباریو کې تر ډیره بیګنا کسان په نخښه کوي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي.
ولسی جرګه په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وشنو د سیاسي دوله عمله اندېښنه څرګندوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه وکړي، ځان ته دا چې دغه مشکل حل شي. دا ودي ورځ تر ورځ زیاتېدو دی. دا موږ خپل تند تشویق ور دی.
د کابل په بازارونو کې په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران وایي له لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې وساتي. پمپیو پر لبنان غږ کړی چې یادې خپلواک شي او یادې د ایران تر واک لاندې وي. دا هم د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورکشو اجزانو د لټونو نیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرمبولي چې په جنگ کې ملکان سپر ګرځوي. دوی سره هغه د تازه بیان ورکړه چې په څو ورځو ورسو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ملکانو د مرګ شوبلې راپورونه خبرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ شوبلې پیښې په جدي توګه څېړي او عاملانو ته سزا ورکوي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې د دوی په خبره په بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نوی 1499 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعا په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدا د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په برخنالی کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلي وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې ووژل شول. د شپې یوه بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار غړي یې شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرم بولي چې په جنګ کې ملکیان سپر ګرځوي. د دغه وزارت ویاند قیس منګل د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
د وی ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضې وخت داسې حالت منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي نو عکسالعمل چې دي چې منځته راځي په دې کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، عمدي نه دي، دا د یو صحوې په توګه کېږي، دا جدي توګه څېړل کېږي او ملي نه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند غبرګونې پارولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلې جنگي جنایت دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل د ملکانو جوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او د جګړې ښکېلې خواوې د هغوی ژوند ته د دب خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت طالبان ګرم بولي چې په جګړو کې له ملکانو څخه د سپر په توګه ګټه پورته کوي. طالبان بیا افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه تورنوي چې په بمباریو کې اکثره وخت پر ملکانو بریدونه کوي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې د هدفي وشنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د دغو وشنو مخه دې ونیسي. د دې کمیسون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې د هدفي وشنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغو وشنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لاره ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه وکړي شان ته داسې دغه مشکل حل چې دا ولې ورځ په ورځ زیاتېدو دی. دا موږ خپل تن د تشویش وړ دی، موږ ته د نګرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. مانې جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدغه دی، ولایتو کې هم همدغه مشکل دی.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پېښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د 16مې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کېږي چې ډېری وخت یې عاملین په تېښته بریالي کېږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1490 کال په پرتله په 1490 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي د دوی دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرحه کوي او پلاره.
بلخوا د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پیدا کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. سره له دې چې په افغانستان کې د غیر رجستر شوو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثره ښارونو کې دا سیم کارتونه خرڅېږي. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو اوسیدونکي وایي د اکثرو جنایي پیښو عمده لامل د همدغو سیم کارتونو خرڅون او کارول دي. د مخابراتو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د شته ستونزې د حل لپاره یې تدابیر نیولي دي. دا راپور له خان محمد سین څخه اورو چې د سیم کارتونو د پلورونکو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار پلو خشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. د دغه سیم کارتونو پلورونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. د دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیرودونکو تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو د دغه سیم کارتونو له پیرودونکو ده.
اقتصادي تمام شي وره مو
چند تمام
20 روپۍ دانه 20 روپۍ نمایندګي صادرخه وته.
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمته به حکمته. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاون مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او له دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدای شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغو سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنند.
در دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیگی. در کاپیسا و بغلان و سیدون کو شکری او آزادی خپل شکایتونه لازادی رادیو سر داس مطرح کرل.
روز دم تلفنم دم خانه د چاج بود خو آمدم که یک شماره زنگ آمده. این اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ هیچ هم تو معرفی نکرد. گفتم اینمی تو دروغ هرچی که در دانش آمد. گفتم راست نه اینمی سیم کارتای بازاری در روپگی فروخته میشد. خب ایره هر کس میتونه بخره.
چند وقت پیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما د پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشه. حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي، خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وای په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې دا طرزالعمل وضع سوی ده موږ کوشش کو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو لخوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
با صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیسیم کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما مجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
ده کابل خار پا پول خشتی سیمه که چه زین کسان دغه ناراجستر شوی سیم کارتون پلوری لهمده لار خپل کورانه تا و رزنه خرز گردی. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د لسو افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی غنی کې د هغو دو امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل سویو پوځیانو کورنیو ته احوال نوي ورکول سوی د هغوی هویت نه اعلانوي. د ورځپاڼې په لیکنه کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل سوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلې هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پیله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 زرو ته رسیږي. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل سوي پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د ملګري سخت خوابدې دي. د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو لاره روان شخړې ته حل لار پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو پنځم پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12 پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه دوه پوځیان په کندوز ولایت کې وژل سوي دي. په کندوز کې روانو نو امنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د لس ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلوالو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ یو ویان دا حمله تایید کړي خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګولتې پاولس ولایت کې دوه امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3804 ملکیان وژل سوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2012 میلادي کال په نسبت 11% زیاتوالی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوی اونې مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤلانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز ترڅنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي.
ایران ویل لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل وروستي سفر کې د دې هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواک اوسي او یا د پریږدي چې ایران او حزب الله ورته راتلونکی وټاکي. د مایک پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون توند عکس العمل ښودلی چې بشپړ جزئیات یې د سفیر الله ستانکزي په ریپورټ کې اورو.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پارونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولې څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهرانه واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل سپینه وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي یا دا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له دیرشو وزارتونو درې په واک کې لري او د دغه هیواد په سیاست کې هم خبره ښه چلیږي. حزب الله ډله په 1923 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
په متحده ایالاتو کې دوه کمپنیانې غواړي چې یو ستر او منفرد کمپیوټر جوړ کړي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یوه ثانیه کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یوه ثانیه کې د یو میلیارد واري میلیارد معادل دی. تمه ده چې دا ستر کمپیوټر تر 2021 میلادي کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلو بیلو څیړنیزو برخو کې کار واخیستل شي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت ترمنځ له شوي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر پر جوړولو 500 میلیون ډالر ولګول شي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولای شي او هم به د ساینس او ټکنالوژۍ د دنیا نه حل شوی معماګانی او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو حل کولای شي. له دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، ټیپ او د نویو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همداراز ویل شوي چې دا ستر کمپیوټر چې ایروران میشي د سرطان د درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لاعلاج ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیزه خبرونه اوریدل شي. خو تر هغې مخکې پام کړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د څو مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جګړو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کیږي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د آسیا د فوټبال جام د درویشت کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره لوبه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي او دغلته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. د وینزویلا چارواکو سیشور پریس ته ویلي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي الوتکې چې سل پوځیان هم پکې وو د دې هیواد پایتخت کراکاس ته رسیدلې دي. او د پرون او د سربیا په پلازمېنې بلګراد کې پرون لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د ښکېلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورستې دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیکا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې سرخوونکی ډاکټر عبدالرحمن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه لیسې کې د خونکو او درسي ټولګیو لستونز سره مخ دي. دغه ستونزې مو د پوهنې لمارستیال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر عبدالرحمن او ورپسې به د خاغلی شینواری خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
خو استاد زبه پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې زما د بیل بیل پښتنه. خو رور نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
محترم زما نوم ډاکټر عبدالرحمن د پکتیکا ولایت جانخیلو دی ولسوالی دی مرکزی لیسې کې دی ابتدایي سر معلم یم.
مشکل څه وو؟
د موږ دغه ستونزه ده چې موږ په د مرکزی لیسې کې ټول نه درس کسه تشکیل یې راکړی دی استادانو.
اورم ټول تشکیل څومره دی چې تاسو ته نه درس درکړی؟
ټول تشکیل یې نه درس راکړی. نه پیغام خو په نورو لیسو کې شپېته کسان هم یاوی هم د موږ تشکیل نه درس کسه ده. په نه درس کسه کې مو درې سرمعلمان دي، شپږ ملازمان دي او یو معامر د لیسې ده، یو تحویلدار ده. یولس نفره چې له ندرس سره چې وخېږي یولس نفره پاته کېږي، که نولس نفره پاته کېږي. خو ونکې اووه نفره شپږ نفره ملازمان لرو د مکتب خدمت کې صفاکاران.
تا ویل چې د نهه دېرشو نه صفاکاران او اداري کارکوونکي چې دا تې منفي کې، نو څو پاتې کېږي د درس دپاره؟
نولس کسان پاته کېږي.
د نولس کفایت نه کوي؟
نولس کفایت نه کوي. موږ د شاګردانو تعداد
شپاړه سوه اتیا په څو سنفونو کې؟
اول سنف پسې درته وایم، اول سنف څلور شعبې لرو، دومانم په دغه شکل باندې، درېمانم په دغه شکل باندې، څلورمانم دمانم دوه شعبې دي، ومانم دوه شعبې دي په الف او په با باندې، او نمم دوه شعبې ده، لسم یولسم دولسم یوه یوه شعبه ده.
نو دغه سمفونه چې ډیر دی او معلمین کم دي ستا په نظر، نو دغه چارې څنګه په مخ وړی؟
چارې موږ په خدای رقم باندې په مخ لوسی یری دا مکتب دوته مکړه ده لا ول تر شپغه من سار لمخ تدریس کوو او لومه تر دولسمه یا بعد له وخت ما سپین تدریس کوو.
دغه معلمین چې د سار لخوانه تدریس کوي آیا دوی د مسپخین لخوانه هم تدریس کوي؟
ماسکین لمخه بیا یا د اقزامی په حساب باندې ځینې استادان هغه را سره کي هغه اقزامی چې شپږ میاشتې هغه سې ورکړې شپږ میاشتې کله د دریو میاشتو معاش پیدا کړي په اقزالعامه کې کله د شپږو میاشتو پیدا کړي د ځینو استادانو اوس هم د دریو میاشتو معاش له مخ سره په ریاست کې نه ده اجرا سوی.
تا وویل چې زده کوونکي ډېر دي که نه او ښوونکي کم دي نو په یو صنف کې څو څو کسان کینولي دي؟
داسې صنفونه لرو چې په نن صنف کې مو یو سلس نفره مخ کینولي دي او پنځه اویا مونږ کینولي دي.
نو اصلي سټانډرډ څو دی چې باید څو شاګردان کینی په یو صنف کې؟
اصلي سټانډرډ له اوله تر درېیمه پورې د مخ ته د پنځوس کسان په تشکیل کې د معرف په لایه کې راکړ شوي دي چې کوم وخت تعداد د پنځوس پرسو باید بیا په دوو شو بیا وویشل شي او له څلورم نه بیا تر دولس باید تر دېر سو کسانو پورې اضافه په شعبه کې.
نو دا استادان چې کم دي او زده کوونکي ډېر دي څومره مشکل پیدا کړی؟
دومره مشکل پیدا کړی د خېخي زموږ له خپله تدریسي بهیر چې نه یو راځي ځکه شاګردان په یو صنف کې ډېر وي استاد که ورم سي اخذ نشي کړی یعنې سلو نفر ورته سي هر څومره استاد
دغه ستونزه تاسو والی سره مطرح کړې یا د پوهنې له رئیس سره مطرح کړې؟
په وار وار باندې مطرح کړې په خپله زموږ له امیر سره د جانخیل د ولسوالۍ له عمومي امیر سره له رئیس صاحب سره مې
وزارت د مقامات غوږ ته به ورسو.
مننه استاد یو خبره کم بکنه غواړم چې دغه تر څنګ هم د تعمیر دوه بلاکه لرو شاګردان ډېر دي عین د ډېر موږ چې مجبوریت لرو د آباد له وخته چې زموږ درسونه دي په دغه هم دي چې زموږ ځای دغومره نسته په عین ټیم باندې د ټولو نسو جذبولی تر څنګ هم د تعمیر مشکل هم شته.
ښه، ما درته وویل چې دا به د پوهنې له وزیر یا کوم معین سره شریکه کړو چې دغه مشکل ته د حل یو لاره پیدا کړي.
مننه.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواري سره شریکه کړه. جناب شینواري، د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د مرکزي لیسې نه د عبدالرحمن په نامه یو ښوونکي آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیسه کې له کلونو کلونو راهیسې د ښوونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي. د دې ستونزې حل ته کوم تدابیر چې تاسې لرئ مهرباني وکړئ په حق لیسه ووایئ.
د کتاب کمبود خو اوس لس نیم میلیونه کتابونه چاپ شو انشاءالله د زر بهدوزي شروع شي او اوه دېرش میلیونه نور هم قرارداد شروع شوی چې دا قرارداد اوس انشاءالله نسه کال به ستونزه اولین ځل لپاره اساسي په طور حل شو او دویم د مکتبونو ستونزه خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال باب مشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیول چې د دوه زره اوو لپاره پیسې پیدا شوي دي کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې پیدا شي او د معلم ستونزه تر اوسه لنه ده هر شی متاسفانه تیرو کلونو کې پنځه څلور کلونو کې یوازې اته زره بستونه موږ ته راکړل شوي دس کال کې چار کال موږ لس زره نو بستونه ضرورت لرو. نو په دې کې شرط د دولت د رهبرۍ دا دی چې د پوهنې وزارت د خپل ارقام او معلومات دقیق کړي او سم دي کړي د هغه نه وروسته نوي بستونه راکړي. نو سږ کال زموږ ډېر تمرکز په دې دی چې د خپلو ټولو کارکوونکو ښوونکو مامورینو معلومات د ارقام دقیق په یو چک معلومات واخلو چې دې په نتیجه کې پوه شو چې هغه شکونه چې د معلمانو په خیالیتوب یا نه موجودیت موجود دي چې هغه رفع شي نو انشاءالله دغه ستونزه به هم حل شي. خو موقتي حل لپاره موږ به یو لار لرو چې د حقو زحمۍ ښوونکو له لارې نه دغه ستونزه حلو. نو په دې حساب دغه درې واړه ستونزې به دغه کال کې تر ډېره حده حل شي.
شینواري صاحب، د پوهنې وزارت په اعلامیو کې راغلي چې د اتلس زره نو ښوونکو یو پیشنهاد جمهور رئیس ته وړاندې کړی. آیا دا کمبوتات هم دومره دي او د دې استخدام به کله شروع شي؟
همدغه خبره وه هغه سره بلک دې ته متل دي چې دغه د ارقامو کاروال دقیق شي نو بیا رئیس جمهور مو سره وعده کړه ان شاء الله تعالی زر بستنه منظوري په اتل زر نه زمونږ ضرورت ډېر دی
ډېر زیات تشکر
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ لمرکزی لیسینا ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی لکلونو کلونو راهیسه د خونکو او درسي ټولګي او لکموالي سره مخ دي او د پوهنې مرستیال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وویل د دغه ستونزو د هواری لپاره تدابیر نیول شوي پروګرامونه او پروژې د پلي کېدو په حال کې دي او شته ستونزې به یوه په بلې پسې هوار شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري لا آزادۍ رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونی وخت را رسیدلې چې زه تایر وشانه تاسو ته وړاندې کوم نو تر ارڅه د مخه د نیو کال مبارک درته وایم او خدای دې وکړي چې دا کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منسرتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي ګران دوستان د دې خبرونی په سر کې بیا هم لکه د تل پشان لومړی د جنو پیدا شوی عزیزانو پیغامونه خبرو چې ورسته به بیا دغه اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي مخکې له دې چې دغه پیغامونه خبره کړو بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او آدرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم عمر او نشي نشانی وایست نور نو ستاسو وخت نه نیسم راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکون در ټول ته سلام وایم ما سلام زده کندز د ولایت قلایزان د ولسوالۍ څخه سره خبرې کوم په اړه کې یو ورور د دل پراوله باندې یو پیغام پرې شو د ازادي رادیو ته چې ما یو عامه ما نه کوي او چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه د تیرې د ولسوالۍ و د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا هغه کوم وارثه پاتې مرته په دغه شمیره زنګ وي هغه شمیره ما و نه کړی چې زیونه سم نو ما شمیره دغه د کډغه ورور ما زغوري ما شمیره دی ونی سمات د زنګ وي په دغه شمیره 0 0 3 1 0 1 شمیره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 دغه ما شمیره ده کډه ورور ما زغوري ما ته په دغه شمیره زنګ وي دا ما نشر دي درې څلور واره پر دوی کې نشر کی چې دغه ورور ما زغوري په دغه شمیره ما سره اړیکه ونی سي د خدای په امان سلام کو
السلام علیکم دا خبر روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم هغه سړی چې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکړي ام په ژبه ګونګي دی په غوږو کوندې هغه لک پیدا شو دی روزګار ولایت ده او د ورسره څه خبر کوم ما نو مصطفی دی ما داش مهره ده زنګ را تور خپلار دی 0202 50 1 2 5 بلش مهره ده 0202 50 1 2 5 هم دې شمیره ته زنګ وکړي عزیز مشتره ده ته یو ځای دی دا د خپل ځای بوز کپ لارې او کابل قریب ټول وخت نه نیسم السلام علیکم
بلې السلام علیکم از دولت ملچا د کندهار د پنځوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د کرزی اول کال او کدوم کال و د کور څخه راوتل یم کښنه ځکه چې ما خبرې و د غنوي زدا کډو بارو په واکه کې جنگونه و ان زما څخه خپل کور کښنه نو یان ټول قربان ورکړي هر څوک سم په کمال مات لري په دغه شمیره د زنګ زما د دې پنځه شمیره ده 0 1 1 0 4 5 2 1 دغه زما د پنځه شمیره ته هر څوک ما ده په دې شمیره د زنګ وي خدای په مان د ازادي راځي ته خبرمنه
ګران اوریدونکو
داوه ستاسو د زینو پیدا سیویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا پاغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پریږدم. دا زما یو د خانه زوی د خلیل په نامه د نوزاد د ولسوالۍ د حاجي خدایزاد زوی دي چې ډېر وخت مخکې د کوره څخه ورک شوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یل ځوان دي بری پازی ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري معلومات لری پہ
السلام علیکم زدا آزادی ریڈیو اور دوست فول سلام وایم. زما نوم عبید الله دی، د هلمند ولایت د نهر سرای د ولسوالۍ څخه د نهر سرای د درس څخه د پنجاب کلا ته نږدې څخه ځم درته وهم. چې یو هلک دوولس کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی، د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي: 0 1 5 4 5 9 داش میرا بیا تکرار وما 0 1 0 8 1 5 9 5 4 5 بلش میرا 0 1 0 5 9 9. هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په داش میرو باندې زنګ ووي خپل شمی تر لاسه کړي. والسلام.
السلام علیکم، زما لیکو رکھتی ہدایت اجر رسم کال دی اجر رسم کال دی ایرات بات ہے کہ جس خرچ ہوئی تو جس سرب رکھ ہوا سے اس نے دمرت رکھ مالی جو منیا دی جوانجی نی 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 مکلا دی نی نی مکلا تب تی پلازی تب تی رکال نی اطلاع جز دی دورو دی اطلاع کم دی دی بلور دی نکبلا دی بلور دی زور دی بلور دی منظور دی بلور دی بشیر دی سپر وان سپر یا چلور یا نا یا شکاس یا کنزه کنزه یا تا یا چلور یا سپر وان یا سپر یا دری یا شکاس یا نا بیا یو بیا دوه بیا پنځه بیا دوه بیا بلش بیا ده 0 1 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
درک معلوم شي درک نه معلومیږي رات ورته کې جس راته وینې نه مې تلابي دا د عمر او د ولوس کال زای در کوم کال چې ورک دي هم پر مخ تلې هم پر لاس تلې نو څه ته نن
سلام علیکم زه عبید الله ارمنیم د چم د بلوچستان کوټي خانزي ضلع پښین او خانزي وښیدونکم دا مال زه د کراچۍ سګایزم ازادي رادیو ته ډیر په مینه او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هله چې ما دا پیغام باندې شر کی او څنګه چې به هم د نور کلو په شان شي کوم زمزوره عزیز چې د جمع خان کا زیدي د غنی په نامه دی تقریبا د واتو کال څه دی کورونا درکه دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک معلومات یا غنی په خپل از ما आवाज اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راو کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورونې مرټول اجازه ډیر په خپه یو چې تقریبا د واتو کال څه غریب د کورونا درکه دی هیڅ پته نه لګیږي هغه څوک د غنی پاک معلومات لري یا دې په خپل از ما आवाज اوري پر دا نمبر دې ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني به نمبر دې زما غ صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یان د شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس ډیره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په اله
السلام علیکم باب حسین د بابل ولایت تصادی لفالی او شدون کر موږ یو د سمې ورکاجي ورڅوي د کچا د پاتې فلوجینو د کلی د عبد الرحیم کاکازی د
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مایوری د جانا په نامه د تقریبا 15 کال کې د خپل کور سره نظر کړی د باسن بنا کاوی کا بشاب ذکر مسجد د بشول صالح او شهدو کې ناجر وخت یې د کور سره نظر کړی. هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کې د خپل سما ځاګه او د متوت د شنه د ما ځان وو هي سپر و سپر اته د دې باورنن اته شپه سره دی اجر کوم سما دا هیله سما دا پیغام نشته. سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت څخه تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزيګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره راسره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصبده غشمیره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0　 وایم 0　　 ما بل شمیره ده 0　　 بیا یو ځل وایم 0　　 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ته موږ ډیر خوشاله یو ساجي چې دا سړی را پیدا کړی.
بلی السلام علیکم. زم له رحمت ولی د هلمند ولایت مسکل ول سوالینه ستاسر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کال کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. از ما خشي د ستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ول سوالی دی وسالن استوګه کوي د نوزاد پولیس والی کی د میشما سپسیمی کی عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نه پد شنې سترګې دي که هر څوک د په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمیره زنګ ووي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02　　 دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 0　　 د ټلیفون شمیره بیا وایم 0　　 دا زموږ د پیسې نمبر دی. هر څوک د په حق له معلومات لري عبدالستار نومیږي د عبدالعزیز زوی دی. زموږ رحمت ولی د هلمند خبره کوم. زما حق شوی دی 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. ما ورور دی ورته درېش کې د درېش روان شوی دی ورته په افغانستان کې او د غزل روان شوی دی پلار دې خلوامات دی نکنه می حکیم دی زیږې د نو ماسم دی علاقه کې نه درک دی هیڅ چا ته ست پات د په دې کې هغه څه بدنه دی ورته درانه بار دی سپر سین یا چې په دې شپه یا درې یا څه یا نه یا دوا یا سپر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر مسلمان وو چې فارم معلومات لري په دغه شمیرو کې نو څه زنګو چې په راځي اته درې اته وا یو صفر درې بل شمیره چې په راځي 533 43 43 جایزه وکول کېږي. وسلام.
سلامونه نیک هیلې احترامات او پښتره مینه او د سوري برمنه تاسو د ازادۍ راډیو درنو غوښتونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. دا پیغام په لیکه چې تر تاسو انګیوال ورته ګره چې د باطل سره دا څنګه د ښکلې درې څخه دا پیغام تاسو ته پیغام می دا دی چې د موږ په دې کې یو ریوادوال مړی چې د سلطان عزیز په نامه باندې وو دا درې تلل کړه کیږي چې نه درک شو وای. د هر یو دوستۍ کچې ته د سلطان محمد معلومات وي نو زموږ سره د دې اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمیره ده سپر وتا او دواتا شپکشپتا یوشپتا اتویش شماره تکرار سپر او اتا دوا شپک 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 یو دوا اتا خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او دې خپل جایزه ترلاسه کړي. نو دا غدای راځي ته دا هیله ده زما پیغام نشد بي تر بیا راتلو پورې شي چرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبد القیوم حج فرید د فراد ولایت د کوادو وسه باندې نو ساي سره پلان کې مور ده ما یو ورځې په نامه د مکیولا تقریبا اتلس کال عمر دی او د دې نه چې کیږي چې نه درک سوي دي هر مسلمان ورور چې زب باب البیمال ما سری یا چې ریج مول आवाज اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ما ته زنګ راوي شله کا پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز او شپاز اتا شپاز شپاز هر مسلمان رو چې دغه توګه باندې معلومات راکې ورو رشل لکه پاکستاني کنداري جایزه لري.
السلام علیکم رو راز زبر کافی شاول هست خال ما رو را یو در ساز یه محبت نمیگی در دو سال او رکت با غندهار که به محلی کلی سکیو و کچا دفعه تنیو که در شمرت زنگ را هوایی که برو سوا و نوی دو دیر نهزر و تلور سوا بلا شمیره در سی برو سوا و یا شپک شپیت اتزر و دری در شمیره در بس کچا در پتایی پر زنگ را هوایی سیرینی در بلا در خطای فرمان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورکړې د تلوي ښاله کې د نیک محمد زوی د نعمت نیږي په خپل کې باندې باندې کې د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چې تاسو فاتې په دغه شنه دې ماته څنګه وي چې پر ورسته وا پښتون زو پښو سیل تلويش یا زور کوی کې. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه دی چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډېر ژر وخت کې پیدا شي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ موږ به حتمن د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شروختہ او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422 1 1 2 4 1 1 5.
لا پخاکی می مات زیشو و اخمور زمی سوره سوره شو پبل زغی می از غیراو که نظر می سوه گرویراو که ٹکرے می ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سر